سلامونه او درنوی درنو دوستانو ز اجمل اندی مود اساتید لريو د نن ورځې په خبرونه کې مو له شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 ام په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل. د ناټو ویاندی اونا لوګیسکو پر خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناټو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلي خلیلزاد بروکسل ته له روانېدو مخکې په لندن کې او هلته یې له یو شمېر برطانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل 13 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشال د سه شنبې په ورځ د سلا مشورو لپاره کابل ته ور وغوښت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پرېکړه وشوه چې افغان سفیر خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن. بنان ما
خغل احمدی وای پاکستانیانو له خپل پوخانی دریس څخه شاتګ وکړ، نو ځکه په دې اړه لډیرو بحثونو او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته نور زیانونه هم اړولي دي. د ویل چې د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زیاتو مالي زیانونو رپورټونه ورکړل شوي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر سیم کارتونه یې راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر زلان د ازادي راډیو ته ویل چې دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شول.
په خپله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونه سیم کارتونو د راټولونې تر څنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دې افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو له کبله وتړل شو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو پرون د غزې په سرحد کې د اسرائیلو یو پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په دې وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. فلسطیني وسلوالو د دوشنبې په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرائیلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوته و اسرائیلیان یې ټپیان کړل. له دې وروسته اسرائیلي الوتکو هوایي حملې وکړې او فلسطینیانو هم د اسرائیلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبې تر ورځې پنخوتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند اعلان کړ. اسرائیل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبې په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړنۍ کلیزه ده. د امریکا یو محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتین ته چې د کرملن د جاسوسۍ په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتین اعتراف کړی چې په 2018 کال کې هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته ورسید، هڅه یې کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي حلقو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنگټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکانت ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتین یا د دې جرم په خاطر تر 5 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. د ناټو د عمومي منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شوه. ناټو پرون د مارچ 28 په یو خبر پاڼه کې ویل د ناټو غړي د دې ټلوالي د اسري کول او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي د ناټو واړه 9 غړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رایه ورکړې. ستولتنبرګ له دې پریکړې وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناټو د غړو له دې پریکړې سره د ته ویاړ وربخل شوی. یان ستولتنبرګ په 2014 سم کال کې د ناټو د عمومي منشي په توګه په کار پیل وکړ او په پام کې و چې نوموړی به خپلې دندې ته تر 2020 کال پورې دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي راتلونکې اونۍ امریکا ته سفر وکړي. ستولتنبرګ به د دې سفر پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. کانګرس به د ناټو د تاسیس د اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړي او همداراز د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به برخه واخلي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې خبرې اترې په جدي مرحلو کې دي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتیش وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړای شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایلي چې له ترکمنستان سره توافق ته رسېدلی چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته امبرمار صادروي. نوموړي پرون د مایهان د سټیلو د فابریکې او د جنغوزیو د پروسس د فابریکې د پرانیستې په غونډه کې په اقتصادي او سوداګریزو مسلو نورې څرګندونې هم کړې دي چې جزئیات به درسره په یو رپورټ کې شریک کړو. دا به واوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي برسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې ده. وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي د اسرایلو پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتیش وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړی شي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلي، سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې که لسګونه زره ښه روزل شوي او پخو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نه شي، نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې دننه عامو خلکو په تېره ښځو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړې. د سیګار د رپورټ سیات لحمد تکل نور.
په داسې حال کې چې متحد ویالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړې، د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 15,000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's good news as we're focusing on the region, focusing on economic.
دا خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي ودای تمرکز کیږي، خو دا ودا په نوي زیږیدلي حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ، او ډیرې پیسې مو پر عباس کارونو ولګولې نه په حقیقي برخو، څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي. په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوي راپور کې هغه خطرونه را برسېره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي، او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی، او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یو جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمېدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې، او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سبه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. افغان ولسمشر وایي له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته مرمر صادروي. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بستهبندۍ او د اوسپنو د ویلې کېدو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له واردېدونکي هیواد څخه په صادرونکي هیواد بدل کړي. بلخوا نوی تاسیس شوو فابریکو چارواکو ګاونډیو هیوادونو ته د داغملرونکو وسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
افغان ولسمشر وایي په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینې برابروي. محمد اشرف خنی د پنجشنبې په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بستهبندي او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکي هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکي هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار نه تخلاص ده، د لاجورد کوریدور په اساس باندې دا به ټول در سره وکړو په اساسي توګه.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازار موندنه سوې ده، چې له هغې جملې د متحده عربي اماراتو او آذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف خاني وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې آذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنیو هیوادونو ته $600 میلیون په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانیستل، د چابهار بندر للارې نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات، د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان للارې د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د افغان سوداګرو عمده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بیلابیل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسؤلین ګاونډیو هیوادونو ته د داغ ملرونکو اوسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وایي
اقدامات بې سابقه کې رئیس
صاحب هغه وایي ولسمشر له لوري د اوسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بې ساري کارونه سوي دي. اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې اقتصاد قاچاق کیږي چې مخه یې باید ونیول سي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول سي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول سي.
دوستانو، زموږ غلازادې راډیو ناوري و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په بدل کې به د هیواد ته مرمر صادر کړي. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د احتمالي معاملې په اړه اندېښنو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هزاره اقلیت قوم یو غړی داود ناجی په 1990 میلادي کال کې په مزار شریف ښار کې د دغه قوم د ځینو نورو کسانو د عامه وژنې پر مهال محاصل و. د ورځپاڼې په لیکنه ناجی له طالبانو د پټېدو په خاطر د کورنیو له لورې د تونلونو د ایستلو خاطره په یاد لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه وخت څه باندې 2000 ملکیان وژل شوي وو. ورځپاڼه دا هم لیکي ناجی چې اوس 45 کلن دی او د هزارو د یو سیاسي خوځښت مشر دی، له دې ویریږي داسې نه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې یوې معاملې ته د رسیدو او قدرت ته د طالبانو د بیا راتلو په صورت کې عامه وژنه زیاته شي. ناجی او ګڼ نور هزارګان په دې اندېښنه کې دي چې دا خبرې د سولې پر ځای ظلم او ستم لزانه سره راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه له طالبانو سره هیڅ کومه نهایي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ټینګار کړی داسې وصول غواړي چې ټول افغانان پکې آرام ژوند ولري. نیویارک ټایمز د افغانستان د شنونکو د شبکې د مرستیال توماس روتیک په حواله لیکلي اړتیا ده څو طالبان ثابت کړي چې د هزارګانو یا شیاګانو ضد پالیسي نه تعقیبوي. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې لیکلي د عراق او افغانستان په جنگ کې ګڼ عسکر له سختو ټپونو سره سره بیا هم ژوندي پاتې شوي. په پوځي چارو دا متمرکزه ورځپاڼه په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو د ژوندي پاتې کېدو دلایل په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي د وینې د زیاتې بهېدنې د مخنیوي په هدف د خاصو بنداژونو یا په طبي اصطلاح د تورنیکیتونو کار ول ټپیانو ته د وینې انتقال او له هوایی لارې د ټپیانو انتقال هغه عوامل دي چې د ګڼو ټپي اسکرو د تلف کېدو مخه نیولې ده. ستارز اند سترایپس لیکي په افغانستان کې له 2001 کال د 2010 کال تر پایه د ټپي اسکرو له ډلې د ژوندي پاتې شویو هغه فیصدي له 240 ته لوړه شوې ده. په عراق کې بیا د ژوندي پاتې شویو ټپي اسکرو شمیر له 9% 30% ته پورته شوې. په افغانستان کې لکه چې افغان فوجانو بشپړ امنیتي مسولیت په غاړه واخیست، د بهرنیو ځوکونو په خاصه توګه د امریکایي عسکرو مرګ ژوبله ډیره کمه شوه. دې خبرې ته څو واره افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله هم اشاره کړې ده. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د معلوماتو په اساس لیکلي له 2001 کال په افغانستان او عراق کې ټول ټال 5400 امریکایي سرتیري وژل شوي او 5300 نور ژوبل دي. ټپیانو ته د عاجلې رسیدنې د اقداماتو د ښه عملي کېدو په خاطر ستارز اند سترایپس لیکي 1500 عسکر په افغانستان او څه باندې 2000 عسکر هم په عراق کې لطلف کې دوج غورل شوې.
زموږ غلا ازادي راډیو نوري دا افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای دوی د سکالرشپونو د شفافیت په خاطر باندې او په تحصیلي بورسونو کې د شفافیت دراتلو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړه. د دې وزارت چارواکي وي وروسته له دې تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډک کړي. د خان محمد سند په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
محمد امین نوم محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسی په خاطر د فساد او روابط العمل اندېښمن دی او تر اوسه نه دی توانېدلی چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین مې په کابل کې یوه ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ و او له ملګرو سره کور ته روان و وکوت. د د په خبره په بهر کې تحصیل کول یو هیله ده، خو وای
زیاتره بورسای کیمیاان اونورا
ډېرې بورسونه چې راځي هغه کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیږي او یا زور او یا پیسې ولري. شاهد يم چې ډېرې بورسونه د هغه کسانو رونه او رونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې لا چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري.
د دغه بورسونو د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له دان د ښنو ترڅنګ ځینې نور هیله هم شته، او هغه دا چې حکومت او پتیره د لوړو زده کړو وزارت وکړی شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وایي حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو با نفوذه کسانو او سیاسي ګوندونو له ولکې وباسي.
واضح است که وکلا و زوردارا برای خود تخصیص میدن، اما
واضح ده وکیلان او ځینې زورواکي دغه بورسونه ځانونو ته ځانګړي کوي، خو سل په سلو کې داسې نه دي. کیدای شي په ځینو برخو کې شفافیت واوسي، خو په ډېری برخو کې فساد او درغلي موجوده ده.
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرني پوهنتونونه افغانستان ته لږ تر لږه 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو، ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي. د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دې د دغه وزارت له لارې وویشل شي. په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغه بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي. نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلیکیدو وړ دی او د فساد او درغلی شتون پکې پای ته رسیږي.
بابا کاراندازی سیستم
د دغه سیستم په کاریدو سره ورسته لدی څوک ادعا نسی کولای او یه حق اوازې چې په تیر کې موجوده وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پر چا ویشل کیږي پای ته رسیږي. هر کس چې په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینې په پای کې نتیجه ورکول کیږي. امتحان ورکوونکي په خپله پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستې دي.
د دغه نوی سیستم لمخه د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دی چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورمه ډک کړي. د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابر کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. زموږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ چپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د کرنې او مالداری وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کېنول. په دې اړه به د خان محمد سین په رپورټ کې تفصیل واورو چې د نیالګیو د کېنولو په غږ پیلېږي.
دا د کابل ښار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کېنولو غږ وو. د پسرلي له راتګ سره د کابل ښار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کېنولو په هدف هڅې تیزی شوي. د هغه ښار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبرې کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ ښار شهرت لري. د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کېنول. د نیالګیو د کېنولو په دغه مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي. 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي.
ما با سرسبزی بر وطن سطره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، با یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
یواز دې نه دی چې د کابل ښار لککړې هوا او کثافاتو نه شکایت کوي، بلکې ډېرې کابل ښاریان له دغه ستونزې سر ټکوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. و موریدل چې په کابل کې د قرغې په سیمه کې د نیالګیو کېنولو کمپاین ترسره شو. اوس به له کابل څخه د سیمې او نړۍ بې موضوع ته ورشو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دي. احمد تکل جزئیات لري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې پوځ ته امر کړی چې د غزې په ترانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایط چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنجشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی و، د اسرائیلو په شمال کې د یو نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د ترانګې شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پېښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنه کړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرائیلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تل ابیب په شمال کې پر یوه کور راپرېوت او اوه اسرائیلیان یې ټپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرائیلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرائیلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرائیلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبه تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرائیلو خواته وخوځېدل څو د اسرائیلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړي. اسرائیل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ وکړي، نو ښایي فلسطینیان له مظاهرو ډډه وکړي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د نړۍ ټولو عمومنشي یان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عطیف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له یو لړ څرګندونو وروسته چې د یو موقت حکومت جوړېدلې د افغانستان د ستونزې یوازینی حل بللی و، افغان حکومت خپل سفیر له اسلام آباد ته ورغوښتی و. د هرات ښار په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. دوستانو خبرونه مو لاساده یې راډیونه واوریدل. دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. مخکې له دې چې زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، واوري د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم عمران شیرزاد.
څه کار کوئ؟
زه خپل د دکاندار یم.
دکاندار یې؟ په دکان کې څه خرڅوي؟
د مونږ سره زنانه لباس ته پردان درې درې پیسه پنجابي چورته وي، او مونږ بوتان لرو، سپلای لرو، د سکولونه لرو، همدارنګ نور چپنې او دا وسایل لرو.
دغه مال د کوم ځای را واردوي؟
مختلف دي مالونه. مالونه خو افغانستان کې چوردیږي، خو په څو قسمه واردیږي. یو داسې چې خپل کستی په مختلف هغه باندې اخلي. زیاتره چې مونږ خپل شخصا نه وړو، د دبي نه وړو، او ترکیه او د چین نه وړو.
تاسو په خپل ځای دغه هیوادونه ته؟
مونږ په خپل زو د خپل واردات کو.
هغه چې سوداګرو ته پیسې ورکوي او هغه ورسره وړي، څه توپیر دی په دې کې؟
توپیر ډیر دی، ځکه چې تجارت په حساب باندې چې څوک جوړي، فرضاً تجارت په حساب باندې هغه ډیر فیسونه جوړي او هغه به کوالټي لو جوړي، لکه د فرضاً جنسیت ټیټوي. ځکه هغه تجارت چې غواړي فرضاً زیات جوړ کړي چې هغه پکې خپل مفاد سنجوي، ځکه تجارت چې زیات فیسونه جوړي په هغه کې غورته چې ماته په ټیټ جوړ کړه، ماته په کیفیت باندې، ځکه غو باندې مونږ خپل چې شخصاً زو الته ګورو خپل یو جنس ګورو پلاس باندې چې کوو کوو به چې مطمئنه شو به هغه دې پاسه. اخلو
تاسو دغه پیسې چې حسابوي د ورځې په اخر کې حسابوي او کډمیاشت په اخر کې
نه زموږ روزانه سیستم در روزانه مو مخام مخام باندې کوم وخت چې دکان کلاسیک فرد کوم وخت چې به باندې کې پندل پیسې په کوم هغه وخت کې موږ خپل حسابي خپل کوو لکه هر مخام باندې کې
د ورځې به څومره تاسو ګټئ
په دننه وخت او باندې وستنی شرایط کې او په دې حالت کې خو ګټه په دکاندارۍ کې پیسې په یو تجارت کې نشته ځکه چې افغانستان اقتصاد چې د ورځې پورې باندې ټیټځي د خلکو په نظر باندې ځکه د خلکو وظیفي نشته خلک بیکار دي پیسې نشته اقتصاد ضعیف دی په دې خطر باندې لکه فروشات عمومي یوازې د موږ نه د ټولو عمومي د خلکو ته ارزانه شوي فرضاً رولیدلې دی غالي
او نورو دکاندارانو ته د پیغام څه دی څنګه رفتار وکړي د پیرودونکو سره
ټول ته دا پیغام دی چې هر څه سره خپل خو انسانیت ضروري او د انسانیت او بشره کې اسلامي د غلاندې مکمل خو خسته په خاله او خو فرضاً خو خسته سرویس ورکړي او خو په انسانیت سره توبر سره